دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوریدونکو زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د خبرونه په شروع کې تر هر سمخ کې د نړۍ د ساعت خبرونه واوري
ویان احمد الله ارشیوال
د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون په افغانستان کې لخپل میشتو عسکرو سره ټلیفوني خبري کړي او له هغوی څخه د دوی د قربانیو له عمله مننه کړي ده.
بایدن له دې خبرو وروسته پر خپل ټوئیټر پاڼه ولیکل چې په کابل او د امریکا په بهري بیړۍ یو ایس نیمیټیز کې له امریکایي ځواکونو چې د نوموړي په وینا د امریکا د خوندیتوب لپاره کار کوي د مننې په پار دوی ته ټلیفون کړی و. ولسمشر بایدن له ټوئیټ وروسته د امریکا دفاع وزیر جنرال لوید آسټین له خپلو عسکرو سره د امریکا د ولسمشر له ټلیفون خبرو هرکلی وکړ. جو بایدن داسې مهال کابل کې له ډیره امریکایي عسکرو سره غږیږي چې تازه د امریکا د سنا جرګې جمهوري غوښتونکي غړي لینسی ګراهم په افغانستان کې له خپلو عسکرو د پاتې کېدو خبره کړې ده. ګراهم ان بی سی ټلویزیون ته ویلي د هغه څه په اړه چې ولسمشر بایدن یې د افغانستان لپاره وړاندیز کوي خوښ دی. لینسی ګراهم زیاته کړې دوی هوډ لري چې وضعیت او شرایطو ته په کتو په افغانستان کې خپل عسکر وساتي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر هاری پاتمر پرون په کابل کې د امریکا د سفارت له سرپرست او شازده پیر راس ویلسن سره د امریکا د متحده ایالاتو او د طالبانو د موافقې پر بیا کتنې تاکید وکړ. هانی پاتمر د طالبانو او امریکا د موافقې په اړه د بیا کتنې پر ټینګار سربیره د افغانستان او متحده ایالاتو ترمنځ د مشورو د زیاتوالي په خپلو ژمنو د طالبانو د درېدو او د عیني واقعاتو پر اساس د پریکړو پر کېدو ټینګار وکړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد د اتمر او ویلسن د پرونۍ کتنې په اړه تېره شپه رسنیو ته وویل د امریکا سفارت شازده پیر ویلسن د بهرنیو چارو وزیر ته د خپل هیواد د ملاتړ ډاډ ورکړ او د سولې بهیر د کامیابۍ په هکله یې هیله څرګنده کړه. تر دې مخکې امریکایي چارواکو ویلي وو چې د طالبانو او امریکا د موافقې په اړه چې یو مهم شرط یې له القاعدې سره د طالبانو د اړیکو شلول دي له سره غور کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس په دې وروستیو کې ویلي چې د جو بایدن اداره له القاعدې سره د طالبانو د اړیکو د شلولو د شخړو د کمولو او د سولې په خبرو کې د ګډون په اړه د طالبانو ژمنې له سره ارزوي. نږدې یوه میاشت کېږي چې د افغانستان د دولت او د طالبانو د پلاویو ترمنځ د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې خبرې درې دلی دي. د افغانستان د کډوالو او ستنیدونکو چارو وزارت وایي په کندهار ولایت کې د وروستیو جګړو له امله شاوخوا 2000 کورنۍ له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي. د کډوالو او ستنیدونکو چارو وزارت د ویان مرستیال رضا باهر امریکا غږ ته ویلي چې یاد کورنۍ په ارغنداب، میوند، ژړۍ او پنجوایي ولسوالیو کې د جګړو له امله بې ځایه شوي دي. نوموړي زیاته کړې چې د دوی د معلوماتو په اساس د یادو کورنیو څخه یوازې 2000 کندهار ښار ته کډوال شوي او پاتې نور د دغه ولسوالیو نورو سیمو ته تللي. ده ویلي چې د جګړې له امله په دغه سیمو کې له بې ځایه شویو کورنیو سره د مرستې کول ستونزمن دي. د افغانستان د کرنې او اوبو لګونې او مالدارۍ وزارت په لومړي ځل کاناډا ته د 1500 ډالرو په ارزښت د افغانستان د وچې میوې د لیک خبر ورکړی دی. د دې وزارت ویان اکبر رستمی رسنیو ته ویلي چې یاد محصولات د ځمکني ترانسپورت له لارې د ازبکستان او ترکیې له لارې کاناډا ته صادر شوي دي. د رستمی په خبره د وچې میوې دا صادرات د راس فوډ یو خصوصي شرکت ترسره کړي دي. نوموړي ادعا کړې چې د افغانستان محصولات په ټوله نړۍ او په ځانګړې توګه د سیمې هیوادونو منځنۍ اسیا، سویلي اسیا، چین او خلیج کې مارکیټ لري او په نږدې راتلونکي کې به د خلیج او منځنۍ اسیا هیوادونو ته هم صادرات پیل شي. تحصیل امریکا غږ رادیو د دې ساعت خبرونه اوري. د امریکا ولسمشر جو بایدن په مشروط ډول د ایران له اټومي تړون سره د واشنگتن د بیرته یو ځای کېدو خبره کړې. جو بایدن وایي تر هغو چې ایران د 2015 کال د اټومي تړون د بیا احیا کېدو لپاره د خبرو میز ته راونه ګرځي، واشنگتن به پر تهران لګول شوي بندیزونه لغوه نه کړي. بایدن پرون د امریکا د سی بی ایس تلویزیون د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا پر ایران لګول شوي بندیزونه به لغوه کړي تر څو تهران د خبرو میز ته راوګرځي وویل نه. بایدن وروسته د سر په خورولو سره دا خبره چې که ایران لومړی د یورانیم غني کول ودروي امریکا به پر دغه هیواد بندیزونه لري کړي تایید کړه. په همدې ورځ د ایران ستر مشر آیت الله خامنایی په مشروط ډول هغو ژمنو ته د بیرته ورګرځېدو خبره وکړه چې دې هیواد د نړۍ له قدرتونو سره د 2015 کال اټومي تړون کې کړې ده. خامنه‌ای وویل که متحده ایالات غواړي چې ایران بیرته هغو ژمنو ته ور وګرځي چې د اټومي تړون په چوکاټ کې یې تر پښو لاندې کړي نو امریکا باید ټول بندیزونه لغوه کړي. ولسمشر جو بایدن وای د متحده ایالاتو لپاره ډیر اغراره وی چې د سپتمبر تر میاشتې پورې د کرونا وایروس په وړاندې کتلوي معافیت ترلاسه کړي. بایدن له سی بی ایس نیوز سره په مرکه کې چې پرون خبره شوه ویلي هغه مفکوره چې امریکا کولی شي دغه ډله ییز معافیت د دوبی تر پایه ترلاسه کړي دا به ډیره سخته وي. ساینس پوهان وایي د کتلوي معافیت لپاره په کار ده چې د نفوسو لږ تر لږه 50% کې معافیت ترلاسه کړي. بایدن وویل دغه هدف ته د رسیدو په لاره کې یو خنډ لوجستیکي ستونزې او د واکسینونو کمښت دی. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل ویلي چې د روسیې او اروپایي ټولنې ترمنځ اړیکې داسې حالکه دي چې په اړه یې باید یو مهمه پریکړه وشي. بوریل دغه څرګندونې له مسکاو څخه تر کتنې وروسته وکړي. هغه کتنه چې د ده په وینا ډېره پیچلې وه. بوریل وویل روسیې ته د سفر په ترڅ کې لانجمن خبري کانفرنس او د دې هېواد د اروپایي ټولنې د دریو ډیپلوماتانو ایستل د دې څرګندونه کوي چې روسي چارواکو نه غوښتل چې له دغه فرصت څخه له اروپایي ټولنې سره د رغوونکي ډیالوګ لپاره ګټه پورته کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف له بوریل سره د فبروري په 15 په خبري کانفرنس کې اروپایي ټولنه د اعتماد وړ شریکه ونه بلله. له هغه لږ وروسته مسکو له روسیې څخه د سویډن، پولند او جرمني د ډیپلوماټانو د ایستلو خبر ورکړ او وی ویل چې دغو ډیپلوماټانو د جنوري په 13 په هغو مظاهرو کې ګډون کړی و چې د کرملین د منتقد الکسی نوالنی په ملاتړ شوي وي. په هند کې د ژغورنې او مرستې رسونې ډلې د هغو 120 کسانو پلټنه کوي چې پرون له سیلابه وروسته ورک شول. پرون د هند په اتراکنډ ایالت کې وروسته تر دې سیلاب راووت چې د هیمالیا غرونو د طبیعي کنګلونو یوه برخه ونړېده. تر اوسه په دغه پیښه کې د 14 کسانو د مړینې خبر تایید شوی دی. د سیلابونو له کبله د اوبو د برېښنا یوه تر کار لاندې پروژه ویجاړه شوې او د برېښنا یوه بله دستګاه زیانمنه شوې ده. سیل کورونو او پلونو ته هم زیان اړولی دی.
دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو په واشنگټن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې
د نړۍ خبرونه مو واوریدل. پر رپورټونو کې نن یو موضوع دا ده چې د افغانستان د ولسی جرګې استازي سبان ابل سبا د چهارشنبه په ورځ د نوي مالی کال د بودیجې په دریمه مساوده باندې بحث کوي. د امریکا خبريال اکرام شینواری د کابل نه رپورت را کړی دی.
د ولسی جرګې غړو د دوشنبه په ورځ په خپل عمومي غونډه کې د افغانستان د 14 مالی کال د بودیجې د دریمه مساوده په اړه یو ځل بیا تاو د بحثونه وکړل چې زونو په دریمه مساوده کې د 1 میلیارد افغانۍ د زیاتېدو هرکلی وکړ او زونو نور ورسره یو ځل بیا مخالفت وکړ. د ولسی جرګې یو غړي کریم اتل د نوې مساوده په اړه ویل چې ټول ته یو ډول مشور کول د تخنیکی په لور ممکن نه دي.
دا چې نه دی چې یو کس په دریم بس کې زوزر افغانی ماش اخلي موږ وايي چې په عيني رقم دي معلم ته هم ماش ورکول سي نه د معلم ماش باید لوړ سي.
همداشان د ولسی جرګې او بلګړي ګل احمد کمینویل چې پر بودیجی باندې خبري تخنیکی ازولي ترتیل لري او دا مسله به سیاسي نشي.
کاش کې تر دې ځای پر نه وای رسیدلی. دا د وزارت مالیه او د بودیجی کمیسیون ترمنځ باندې ټول تخنیکی موارد باید جوړ سي، تنظیم سي، بل اخره کمیسیونونو ته واستول سي، مشترک کمیسیون پر باندې جوړ سي او تالار خپل تصمیم ور باندې ونی. خو متاسفانه چې خبره ډیرو کشمکشو ته ولاړه په داخل کې د تالار او د باندې د تالار د مسلې ته سیاسيونو لاس واچو یو تر دې ځای پرې ورسول چې بودیجا درې ځلې رات سوال.
خغلی کمین په دریمه مساوده کې د راغلو بدلونونو په اړه هم وغږېد او ویل چې په نوې مساوده کې د ملي دسترخوان په نوم د افغان حکومت د پروګرام لپاره بیل شوي پیسې له مساوېدې ایستل شوي او هم د عملیاتي واحد په نوم د شرکت مسؤلیت په نوې مساوده کې د جمهوریت اداري ریاست ته پارل شوی دی.
یو اشاریه 15 میلیارد افغانۍ په 2020 کال کې د مصارفاتو تنقیس راغلی دی. 315 میلیونه د ان ټی ای په پروګرام کې تنقیس راغلی دی. 300 میلیونه په احتیاطي کوټ کې تنقیس راغلی دی. 200 میلیونه د بهرنیو چارو وزارت په انکشافي بودیجه کې تنقیس دی چې مجموع ټول تنقیسات 3 میلیارد 104 میلیونه افغانۍ کېږي. او دا تنقیسات اضافه شوي دي د ښوونځیو د ساتنې او مراقبت کې 203 میلیونه، 100 میلیونه د ښوونې او روزنې د ریفورم لپاره، 1 میلیارد 100 میلیونه افغانۍ د ښوونکو او دفاعي قواوو د معاشاتو د لوړولو لپاره چې د پارلمان هم یو اساسی غوښتنه همدا و چې د استادانو او نور مامورینو معاشات لوړ شي.
د ولسی جرګې غړو تر اوسه دوه ځلې د افغان حکومت د 1300 مالي کال بودیجه درایو پاتره را ده کړی ده. وکیلانو د ملي او امنیتي ادارو د مامورینو په معاشونو کې نارډول د بودیجې څخه د ملي د سرخان په نوم د افغان حکومت د 240 میلیون ډالر او پازخ په کلو باندې کې خلکو سره د مرستې د پروګرام شاملول او د جمهوریت صد د مالیکی واحد په نوم د پروژو ورکول د ملي بودیجې د نه تصویبولو د سرو دلایلو په توګه یادول. خو یو شمېر نور وکیلانو د ملي بودیجې په دریمه مسوده کې راغلي بدلونونه ناسیز او بلل او ویل چې د معاشونو د برابرولو لپاره 10 میلیارد افغانۍ ته اړتیا ده چې حکومت یوازې 1.5 میلیارد افغانۍ ورکې اضافه کړي او دا اضافه شوی پیسې هم د نورو مامورینو د معاشونو د کمیدو څخه ترلاسه کړي دي. د ولسی جرګې یو غړي عارف رحمانی ویل چې که په بودیجې کې بدلون نه شي دی به رد کړي.
تر دې مهاله کومه بودیجه چې وړاندې شوې زما کارت ورته سور دی او که پکې بدلون را نشي لکه چې نه لسو کلونو کې مې چې ټول بودیجو ته سور کارت پورته کړی بیا به یې هم پورته کړم.
د دغو بحثونو په پای کې د جرګې غړو پرېکړه وکړه چې د چهارشنبې په ورځ په عمومي غونډه کې د بودیجې ملاتړ یوې خوا مخالف بلې خوا سره کېږي او د بودیجې په هکله به بحث وکړي. د ولسي جرګې رئیس میررحمان رحماني وویل چې د چهارشنبې د ورځې غونډه به د بودیجې د تایید یا رد په اړه د دې جرګې دریس روښانه کړي.
وکلای محترم روز چهارشنبه
محترم وکیلانو د چهارشنبې په ورځ د موافقو او مخالفو وکیلانو ترمنځ موږ یو آزاد بحث تنظیم
کنیم.
د افغانستان د نوي مالی کال ټوله بودیجه 3.3 میلیارد افغانۍ ده چې شاوخوا 6 میلیارد ډالر کیږي. په دې بودیجه کې 311 میلیارد افغانۍ چې شاوخوا 3 میلیارد ډالر کیږي عادي بودیجه او پاتې انکشافي بودیجه ده.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
د افغانستان د عام روغتیا وزارت ویلی دی چې د کورونا د وبا په وخت کې سرګند شو چې د افغانستان د روغتیا سکتور د دې جوګن دی چې د دې وبا غم خوري. خدغه وزارت ویلی دی چې په 1499 مالی کال کې سره د دې چې د ستونزو سره مخو ملیونونو افغانانو ته روغتیایي خدمات وړاندې کړي دي. د دې خبر نور تفصیل د ممتاز بهیر نواوري.
د افغانستان د روغتیا وزارت سرپرست ډاکټر وحید مجرود د شنبې په ورځ ملت ته د دولت د حساب ورکولو په پروګرام کې وویل چې د کرونا وایرس وبا د نورو برخو په سیر د روغتیا سکتور هم تر فشار لاندې راوسته، خو بیا هم په 1499 مالی کال کې کابو 8 میلیونه او 600 زره ځلی ناروغانو روغتونونو ته مراجعه کړې او درملنه یې شوې ده. د ښاغلي مجرو په وینا له دې شمېرې نږدې 1.5 میلیونه ناروغان بستر شوي، کابو 391 زره ناروغان عملیات شوي او همداشان څه باندې 1.25 میلیون زره ژوندي زیږونونه شوي دي. دغه روغتیایي خدماتو ته په پاملرنه ښاغلي مجرو د روغتیا د سکتور اوسنۍ ظرفیت کم وباله او ویویل
ظرفیت موجوده ساختار
موجود ظرفیت او جوړښت د اوسنیو اړتیاو او احتمالي ګواښونو ځواب ویونکی نه دی. یعنې د عامې روغتیا وزارت په مختلف و برخو کې ډېر جدي او بنیادی ارزونه تالتي لري.
بسیار جدي او بنیادی در آباد مختلف داره.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو په اساس په 1499 مالی کال کې سباندې 2,902,000 افغان ماشومانو ته 15 ډوله واکسینونه هم ورکړل شوي دي. خو ښاغلی مجرو ویل چې په یو شمېر ولایتونو کې د پولیو کمپاین په وړاندې د طالبانو د خنډونو له امله سباندې 3 میلیونه افغان ماشومان له دغه واکسین څخه محروم شوي دي.
افغانستان کې تقریبا 1.5 میاشتې چې د طالبانو د خوانه کور په کور د واکسین د تطبیق په وړاندې ممانعت ایجاد شوی دی او دا د دې لامل ګرځېدلی چې تقریبا زموږ د 2.5 میلیونه ماشومان د لاسرسی نه لري پاتې شي او دا تیر کمپاین کې حتی دا تر 3.3 میلیونه رسیدلی دي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت شمیرې ښیي چې په 1499 مالي کال کې 55 افغان ماشومان په پولیو ناروغي یا د ماشومان په ګوزان اخته شوي دي. ښاغلی مجرو له کرونا وایرس سره د مبارزې په برخه کې د معلوماتو ورکولو پر مهال وویل چې په دې برخه کې بشپړه همغږي او تجهیزات موجود دي او دا مهال 3 دولتي او خصوصي لابراتوارونه چې په یوه شپه ورځ کې د کرونا وایرس د 1500 سمپلونو د ارزولو ظرفیت لري فعال دي. د افغانستان د روغتیا وزارت د سرپرست په وینا تر راتلونکي جون میاشتې پورې به 24 تشخیص لابراتوارونه هم فعال شي چې د کرونا وایرس تر څنګ به د نورو ناروغیو د تشخیص ظرفیت هم ولري. په اوس وخت کې په افغانستان کې د کرونایي ناروغانو د درملنې لپاره کابو 2000 ځانګړي بسترونه شته او ښاغلي مجرو وویل چې د اړتیا په صورت کې د 3000 بسترونو لپاره چمتووالی لري. په عین حال کې د افغانستان طبي شورا د روغتیایي خدماتو د وړاندې کولو او متخصصو ډاکټرانو د ګمارلو لپاره ډاکټرانو ته د فعالیت د جواز ورکولو پروګرام پیل کړی دی. د دغه شورا مشر نسرین اوریا خلوول تر اوسه سباند یو لزر ډاکټران په دې شورا کې ثبت او ورته د فعالیت جوازونه ورکړل شوی دي.
هدف عمومی رجستریشن ډاکټر صاحب در افغانستان
په افغانستان کې د ډاکټرانو د ثبتولو عمومی هدف دا دی چې یو خو تر اوسه موږ په دې نه پوهیږو چې ډاکټرانو شمیر څو ته رسیږي، په سیستم کې څومره ډاکټران دي او څومره نورو ته اړتیا لرو. لا بل خوا موږ ته د ناروغ خوندیتوب ډیر مهم دی او دغه ډاکټران چې له موږ سره ثبت کیږي او جواز اخلي موږ یې اسناد چک کوو. هغه کس چې د تبابت حق نه لري ورته د فعالیت اجازه نه ورکوو. همداشان د افغانستان طبي شورا د ډاکټرانو د پوهې د کچې معلومولو لپاره یو علمي طرحه هم جوړه کړې چې له مخې به په 1400 کال کې په افغانستان کې له طبي پوهنتونونو څخه تازه فارغ شوی ډاکټرانو څخه دولتي ازموینې واخیستل شي. نسرین اوریا خلوول چې په 13 کلونو کې له ډاکټرانو څخه په 3 دورو کې دولتي ازموینې اخیستل شوی او د افغان ډاکټرانو د ظرفیت د لوړولو لپاره د افغانستان طبي شورا د متداومو طبي زده کړو له نړیوال ائتلاف سره چې مرکز یې په لندن کې دی یو ځای شوی او ډاکټران کولای شي چې له دې لارې په زرګونو کورسونو کې خپل تخصصي زده کړې وکړي. هغه ټینګار وکړ چې هر ډاکټر مکلف دی د ناروغ د خوندیتوب او ورته د معیاري خدماتو د وړاندې کولو لپاره هر کال تازه تخصصي زده کړې وکړي.
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټ دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زنم شباش نایم.
دا آشنا رادیو درنوریدونکو، هند افغانستان سره د کورونا د واکسینو مرسته کړې ده او 1500 دوز واکسین یې استولې دي. د افغانستان حکومت وایي چې نورو هیوادونو هم ورسره د کورونا د واکسینو د مرستو ژمنې کړې دي. رحیم ګل ساروان د کابل نه راپور شالې غلې ده.
د کورونا وایرس په ضد په دې مرسته کې 1500 دوز واکسین شامل دی. افغانستان چې د کووید 19 ناروغي سره د مبارزې لپاره په میلیونو دوز واکسین ترتیا لري، دا 1500 دوز واکسین لومړنی دی. د هند 1500 دوز واکسین به 250,000 کسانو ته تطبیق شي. دو دوز د کووید 19 واکسین یو کسته
کوبیسکه واکسین کشور هندستان برمومیته. اې د نوبات واکسین راکوي د پنوبت کې ده. دبليو ایچ او مکتمنه لیدل چې تر یوې ونی یا لس ورځو د دې واکسین تاییدی مقرره رسیدي. په دې خاطر چې اعتماد رامنځته کړو دا واکسین د اوس لپاره تر لس ورځو ماتلو. په دې لس ورځو کې اله ولایتونو ته انتقال کړو. کله چې تاییدی راورسیږي تاسو رسنیو سره یې تاییدی شریکو، بیا یې تطبیق په لومړي سر کې په صحیح کارکونکو پیلو.
له روغتي کارکونکو ورهخوا په دوهمه کټګوري کې د زیات عمر لرونکو کسان چې د کووډ 19 شکمن ناروغان او یا نور ناروغي لري دا واکسین به پرې تطبیق شي. په افغانستان کې د هند سفارت وایي چې د کورونا دا واکسین د هند او افغانستان د دوستۍ په پار شوې ده.
مګنن ډیر خوشاله یو. د واکسین لومړنۍ مرسته د هندستان لوري افغانستان سره وشوه. دا واکسین په ممبئی کې د هندستان د سیروم انسټیټیوټ لخوا تولید شوی دی. موږ خوشاله یو چې دا موقع مساعد شوه.
د کووید 19 واکسین د لومړنۍ مرسته د هند افغانستان سره کړې. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې د نړۍ نورو مختلفو هیوادونو او نړیوالو روغتیایي سازمانونو سره هم په تماس کې دي ترڅو د کووید 19 واکسین ترلاسه کړي.
موږ د 80% نفوس لپاره دا اوس ورته آمادګی نیسو چې تقریبا 3.5 میلیونه کېږي. پیسې د اول 80% لپاره برابر تعهد شوی دی مختلفو ډونرو د طریقه او د 2.5% لپاره هم دا اوس حتی د جلالت ما رئیس جمهور د خوانه او د روغتیا وزارت رهبری د خوانه دوام لري.
او سنۍ وضعیت څنګه ده د کووډ
وضعیت اوس لپاره شاده دویم صفه کنټرول شو وای دی خو د خلکو د توجه او د روغتیا سکتور په تلاش وو شو کولای دا وساتو که به احتیاطي د یو خانه وسیم تاسفانه موږ به بیا یو بل بل سره مخ هم شو.
د هند پرته چین هم د کورونا واکسین د مرستې ژمنه کړې ده او په لومړي پړاو کې به 200,000 ډوزه واکسین افغانستان سره مرسته وکړي. په افغانستان کې د کورونا وایروس مثبت پیښې تر 15,000 اوښتي او دغه وایروس له 2400 زیات کووډ 19 ناروغان وژلي دي.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړي او امریکا غږ دغه معلومات ورکوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپا 1290 او په 15 کارونو کې اف ام 100.5.
امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ د حالاتو په حق له رپورټونه اوري. په استرالیا کې هغه کسانو ته چې د کورونا واکسین کړي وي کارتونه ورکول کیږي. استرالیا په روانه میاشت کې خلکو ته د واکسین ورکول پیل کړی دی. د امریکا غږ خبريال فیل مرسر د سیدنی نه رپورټ را کړی دی چې نظرانه یوسف زئی لولي.
چې استرالیا خپل سرحدونه د سفر کوونکو لپاره خلاص کړي، نو دا هغه خلکو نه چې استرالیا ته سفر کوي د واکسین کارت وترینه غواړي.
Australia is working hard to ensure we all have access to safe, effective and free COVID-19 vaccines which will give us the protection to go about our everyday lives.
Australia کوشش کوي چې خپل ولس ته خوندي با اثر او وړیا واکسین ورسوي چې دا به موږ خپل عادي ژوند ته بیرته وګرځوي. استرالیا په ملیونونو ډالر په دې کمپاین لګولې دي چې خلک د کورونا ضد واکسین وکړي. چارواکي هیله لري چې د استرالیا زیاتره خلک به واکسین وکړي. مشرانو او داسې نور ها خلکو ته چې په دې لړ کې لومړیتوب دی د فایزر واکسین به ورته د دې میاشت په اخر کې وشي. د استرازنیک د واکسین په اړه ویل کیږي چې دا به د دې میاشت په اخر کې د حکومت لخوا د استعمال لپاره تایید شي او د هغې وروسته به هغه هم ورکول پیل شي. هر هغه کس چې ورته واکسین وشي هغه ته به یو ډول کارت ورکول کیږي. دا کارت به د خلکو، روغتونونو او د مشرانو او ناروغانو لپاره د درملنې مرکزونو ته تګ ورسانه کړي او هغه خلک چې پراتونکي کې استرالیا نه ته باندې سفر کول غواړي هغه ته به هم اساني رامنځته کړي. د کورونا د خبرېدو د مخنیوي لپاره استرالیا خپل سرحدونه تړلیو چې له امله ځینې خلک د خپل کورونو د غړونه بیل شول، کاروبارونه خراب شول. د کارتونو به د هغه خلکو سره هم مرسته وکړي چې استرالیا ته سفر کول غواړي. حکومت د خلکو سره لوس کړی دی چې ټول استرالیایانو ته به د اکتوبر د اخیر پورې واکسین وشي. حکومتي چارواکي سټیوارت رابرټ وایي چې د کارت د لاسرسي به ډیره اسانه وي. هغه وویل
The key thing for Australians to know is they will have a record. They will have a digital and paper certificate.
The Australian for some 89% of Australians who have a smartphone, they'll be able to access that information. د استرالیا د حکومت مخالفین د حکومت په وړتیا چې دغه کارتونه به په صحیح توګه وشي شکل لري او وايي چې په آنلاین توګه دی هر شخص خپل سابقې ته لاسرسي ولري.
د واشنگتن څخه د امریکا راغ آشنا رادیو اوري.
مونږ د امریکا غ آشنا رادیو نه غږیږو. د افغانستان د دولت وسوال مخالفین ویل دي چې دوی هغه وسوله ته ازریږي چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی واک یا موقت یا لنډمهاله ادارې ته وسپاري. د طالبانو د دې غوښتنې په اړه کې مختلفو سیاسي اړخونو جلا جلا نظریات څرګند کړي دي او دا غوښتنه د افغانستان د برحال سیاسي نظام د رنګولو په معنا بللې ده. پختون ګلوبل ډایاسپرا یا په بهر کې د مشتو پختونو سازمان د افغانستان په سیاسي او اداري نظام کې د دوه د سولې د خبرو د اغیزو په نامه په ټولنیزو شبکو کې یو سیمینار چې ویبنار بلل کیږي جوړ کړی و. د آشنا رادیو خبریال خلیل خان په دې باره کې رپورت برابر کړی دی.
د لنډمهاله او یا موقتی حکومت د رامنځته کولو خبرو ته په بهر کې میشت افغانانو د نظام د سکوت معنی ورکړي او په یو آنلاین غونډه کې ویلي چې د نظام باید ساتنه وسی او د امریکا حکومت څخه غوښتي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوه هېد موافقې بیا ارزونه دي وسی. په بهر کې میشت د پښتونو افغانانو سازمان یا پښتون ګلوبل ډایسپورا په دې اړه د جنوري د میاشتې پر دیرشمه د افغانستان په اساسي او عدالتي نظام د دوه هېد سولې خبرو د اخیز په نامه یو آنلاین ویبینار جوړ کړی و. په دغه آنلاین غونډه کې په ایران کې د افغانستان سفیر عبدالغفور لیوال، د شوزو کونو فعال پرواشا حسن، په امریکا کې د پاکستان په خوانی سفیر او د هټسن انسټیټیوټ د مرکزی او جنوبی آسیا د برخې رئیس حسین اکانی، په برتانی کې مش د افغانستان د اساسي قانون د جوړونې د کمیټې غړی او د سیاسي چارو کارپو نور الله تل او د پاکستان د سنا په خوانی غړی او سیاستوال افراسیاب خټک ګډون درلود. د دې غونډې قربتو په کناډا کې مش ډاکټر کاظم او ګلالی اسماعیل لخوا ترتیب شوی و. په ایران کې د افغانستان سفیر د غونډي ګډونوال ته وویل چې د افغانستان حکومت او نظام په خپل ځای او په پیاوړتیا سره ولاړ دی او دا ځلې د تاریخي سوابقو پرتله د غله کوله ملت هم ورسره ولاړ دی.
حکومت سوزشته ډېر سوزشته نیمګړتیا وشته، مشکلات شته، د فساد یادونه کیږي. نو اړتیا ده چې دا اصلاح دا جوړ کړو، یو سیستم په حیث جوړ کړو. د راپرځولو و زمانہ نور تیرا شوه ز فکر کوم د نړیوالو یا پنړی کې د میشتو افغانانو وندا ډیره زیاته مهمه ده.
د شوزو د حکومت فعالی پرواشا حسن د دوه په موافقه انتقاد درلودي او ویل چې د سولې د خبرو مخالفت نه کوي بلکې په قدر کې د سولې په پلمه د افغانستان د يرغل لپاره حسی روان دي.
بل مبارزه ته بيدامه ورکو سو فکر کوم چې مبارزه د موږ پر حق ده او دې کې به کامیابی بل اخره دی. هغه خلکو څوک چې خپل وطن ته خپل خلکو ته نیکی هلی ولري او دا څنګه ما مقصد معلوم نه یو ځنګ ته ادامه ورکوم، دا فقط یو بے معنی جنگ ده.
نور الله تل وویل چې د افغانستان دولت ته پکار ده چې نور په اګریسیو ډیپلوماسي لاس پورې کړي او ویل چې افغانان که په لر کې دي او که په بر کې او که د نړۍ په نورو برخو کې باید د نظام ملاتړ وکړي.
موږ د امن د مذاکراتو مخالف نه یو، لیکن په قطر کې په دوحه کې چې کوم د مذاکراتو یا د سولې د مذاکراتو په نامه کوم شی روان ده، موږ د دې له بنیادي فلسفې سره مخالف یو. دا د امن مذاکرات بیخي دینه، دا په افغانستان باندې د امن د مذاکراتو په پلمه باندې یو بل يرغل ده. زه په خپل په شخصي توګه باندې زه د دوه مذاکرات وته د دویم ډیورنت تړون نه هم خطرناک نظر باندې ګورم.
د پاکستان د سنا په خوانی غړي او سیاستوال افراسیاب خټک د امریکا او طالبانو ترمنځ د تیر کال د فروری د میاشتې د سولې په موافقه سخت انتقاد وکړ او ویل چې د دوه موافقه ناقصه ده او دا د سولې موافقه نه ده. هغه زیاته کړه چې هدف دا نه دی چې موږ د مذاکراتو خلاف یو، مذاکرات لازمی دي او د افغانستان مسله د سولېزو مذاکراتو پرته نسی حل کېدی.
موږ سره تشویش دی او تشویش وجوهات دا دي. اول وجه دا ده چې د خبرو اترو لپاره چې کوم د دوه چوکاټ دی دا ډېر ناقصه او نیمګړی دی. دا چوکاټ لکه چې موږ تاسو ګواهی شاهدان یو، دا چوکاټ اصلا د رئیس جمهور ډونالد ترامپ خپل انتخاباتو لپاره جوړ کړو او د دې کې عمده خبره یعنی بنیادی خبره دا و چې څنګه امریکا پر فوجونه د افغانستان نه وباسي. افغانستان کې صلح او امن او ثبات دا د دې فوکس نه و، د دې مرکزی هدف نه و.
په امریکا کې د پاکستان په خوانی سفیر حسین اکانی ول د سولې پروسه چې د افغانستان د امریکا د خاص استازي زلمی خلیلزاد لخوا پیل شوی او تیر کال د قطر په پلازمینه دوحې کې موافقه لاسلیک شو یو بنیادی نقص لري او هغه دا چې د افغانانو په مشرۍ او د افغانانو د ملکیت د سولې پروسه نه ده.
د ډیل هاز مېنی فلوز ویچ آی هاف ریټن اباوت ویچ مېنی پیپل هاف سپوکن اباوت
اند ویچ د دوحې په موافقه کې ډیر زیات نکایسته او د بایدن حکومت هم وس د بیا ارزولو خبره کوي. په دې موافقه کې طالبانو ته برلاسه ورکړل شوی دي او طالبانو یوازې دوه وړې ژمنې کړې دي چې طالبان به د القاعده او نړیوالو تروریستي شبکو سره اړیکې شلبي او دوهم دا چې دوی د افغان ډلو سره خبرې کوي او طالبانو د افغان حکومت د منو خبره پکښ نه کړي. هغه زیاته کړه چې د استوکول لري چې د امریکا د بایدن حکومت به د موافقه بیا ورزوي او په کار شي د امریکا نوې حکومت د کابل د حکومت ملاتړ او غشتلول جاری وساتي.
دا آشنا رادیو در نوریدونکو دا خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. تر بلې خبرونه تاسو په لوخ لیسوارو اوس د امریکا غږ آشنا رادیو دغه خبرونه واورئ.